السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خپرونه کې اورئ چې د کندوز ولایت د کډوالو راستنېدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتېدلي دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلی کې د ازادي راډیو د خبريال د ریپورت لمخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې لمیشتو افغان او هندي خبريالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شوېدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي لامل ورته نه دي رسیدلې. شاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدول لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده ترڅو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنۍ ته ورسوي. وړمه شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شوېدنې په پیښه کې 250 تنه مړه او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبري الوای افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شاکړي چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د شوز سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمیز د کمیسون د شوز د څنګه مسؤل فوزیه نوابي ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال په حمل میاشت کې له شوز سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشت په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د شوز ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یوش میر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم له شوز سره د تاوتریخوالي پیښې کیږي، خو د دې د نامنی لامل نشي ثابتولای. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 پله، یو یورو 35 افغانۍ 15 پله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباري وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکاري څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لار له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبری آژانس ولی چلوته کې صنعت بشری مرستې رسولې. د اپریل په 8مه د یمن د ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین رغ کړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنې ومني. د سرسلی په وینا دغه جګړې یمن د بشری ناورین خواته ور پوری وهلې دی. د امریکا ولسمشر وای په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیب کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې ایسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل شول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د نایجیریا پوز وای د بوکو حرام اسلامي سختریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 جنې او درونه وشځي راخوشي کړي دي. خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر هغه جنې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک لکلي برمد شوی وي. دغه پیښې نړیوال خبرګونونه راپارولي. پرون د ټولنیز رسنیو ټویټر لاله د نایجیریا پوز ویلو چې د شوزي د پوزي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوی دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د زنګله د بیرته نیولو په مقصد سوی. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګمان کېږي د غلطې د امریکا پر کنسولګری او نورو بمی بریدونکو کې لاس لري. کورد مقاومت وای دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړي چې درې کسان پکې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي. په دې حمله کې چې د امریکا قرسلګری ته نږدې سوی او امریکایي اتباو ته زیان نه ورسېدلې. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دی. او فریډم هاوس نړیوال اداره وای د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدود او په 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور لمخې چې نن خبر شو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګاند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا کندوز په ګل تیپی او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتیدلې.
ډیر په مشکلات سره مواجهي دا فصل مور د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلاً د قریب وچکیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښی کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول معنا لري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولی دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبران جی بونوی یو سړی د یو محدود مودې لپاره ایرانی خود دولتي خلک د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وی چې لا هم په ګلتیپی او یو شمیر نور سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وی چې تازه دمه رسیدلی افغان سرتیری هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایی ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستانی عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل. موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي د دغه جنګو د لاسه. دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو موږ سیمې پاک کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکو استو د یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشت کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږی نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از دې جنگ ها آواره او بیچاره او از خانه هایشان بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سېشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن ټو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خخې او پر ځای نیالګي کینول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندی د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندی هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤول حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت موږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندی له ټوپکه تر ګاندی پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالی راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندی انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د حسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندی تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کینول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنگ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو او رای په کونړ کې او شمیر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتې او په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړي. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنگ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړي.
افغانانو سپیشل جهاد وکړو او د افغانانو سپیشلی جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستان ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشلی تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وای د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو لامل د هیواد پلازمینا په کندواله بدله شو او لزګونه زر افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومی او اتمې ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اووم د ثور د بدبختۍ شروع وه او اتم د ثور د بدبختۍ دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بے ضایع د بودیجې مصرف د وخت ضایع کول او بل معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوری وای که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وی او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وی.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وی نن به دا ناخوالی نه وی، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالی وی هغه به هم نه وی راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وی، او ټول افغانانو، ټول مجاهدینو، ټول مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې جون کوله.
د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د سور اومه د هیواد د بربادی او د افغانانو د وژنې پیل او تمی دوامو.
اتم اوم سور چې چاته پسات افغانستان لره وړي دا کار څوکي او د افغانستان وران کله او شروع کله ورځ د قیمته پورې دا به مسولی او د دې ټول افغانانو مسولیت به هغه چا په غاړی چې باندې د پسات یې خده او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا مجاهد خی او کومونو سی خی دا والا کوملای خی کامی خی هر څوک چې پسات منشي الله دې مغه نس نابود کی.
دا یدونی وردا چې لنن څخه پوره درویش کال وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه ورسته هر کال د سوره تمنیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څه خبره کړې دي. اسد الله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له وویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د اعظم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو حملې کړي او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمیر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سرمقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سرمقاله کې د غرض راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړې شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنی نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمایزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمهییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډیرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمهییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمهییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو لپاره قائل دی.
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیکه ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې پر ورځ یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمیدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سر اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړې محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای دوستانو لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوري. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنو سو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بل خلاد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې لمنځه وړي ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې 273 نجونې او درونی وښځې راخوشي کړي دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګمان کېږي دغه د امریکا پر کنسولګری او نورو بمی وریدونکو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولی ځینې کسان لخپلز د شوي کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشين وصل لري ماشين واخلي کی ترقه ترقه ماشين هر شی وای د شتو کی غنغند وړو چی چوړنه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ځوان تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې سي درته کوم بيخي په دې دنیا څخه تور سيزړه ش اوله مې دا حياتي کم زده کړم د بیا مې دا مرادوزی ودا شیم زده کړم.
نن فهم دې اخلاقي ګو خو په پایل کې د لیمو دې ګټو په اړه مطلب لرو.
Thank you.
فاطمه جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه
ولی نه فرشته جانې هر میرمن یی انجلی چې په کور کې وی باید کار وکړي
چې کار کوي نو نن می داس مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټور ثابت شي
نو دا سره ول مطلب دی فرشته جانې له خو یې راته وای چې زه پوسم
ولی نه خو په دې شرط چې راټول شوی معلومات به تاسو هم را سره ولې
بخی سمنه
خان وغښه د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو
سمنه نو تاسو مطلب بولولې
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ځای کیږي کمیږي لیمو دغه کمبود پوره کوي لیمو نورې ګټې هم لري لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته کار کېدو لپاره د پاکول لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي
بالکل فرشته جانې هم داسې ده د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو همدارنګه څوکۍ میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکو د سې ځاله و پیدا کیږي ډیره حیرانوونکې ځاله
او کلیمونه د سې یو محلول موجود کو چې په غو باندې مونږه فرنیچر او د شې پاکرو د ارزانه تمامېږي د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کیږي
او به خسمه ده
د لیمو په بو کې تیزابیت زیات وي همدارنګه مل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نختی وي په پاکولو کې ډیر ښه رول درلودلی شي لیمو سرکه او لګو بسره غړی کړی بیا وروسته لغه په دې باندې کړکۍ و مینځل سی نو ډیر ښه پاکيږي
او ریښتیا هم bale فرشته جان د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولای شو لکه په دې ګرمو بو کې البته په ماشين کې یا ماشين کې هم د سیس کله چې موږ جامې مینځو په ګرمو بو کې د لیمو په ګډو یو څو شیبه پرېږدو وروسته لکه معمول غوندې د نور جامې مینځو د هم هم سم مینځو د بلیچ پر ځای لامدینه استفاده کوو او هغه به یې موږ جامې چې کومې سپینې جامې دي نو واقعنم رنگ یې ماسه ډیر ښایسته کوي
او د لیمو په د سرکې سره غړی کړی او د جامو په غذای چې داغونه پرې دي استعمال کړی لکه شی به پرېګ دی او بیا یې ومینځي داغونه بعد د جادو په څیر تری ورک شي
یو بل کمال د لیمو دا هم د فرشته جانې زی پلاستیکی لوښي هم ښه پاکوي هغه ځینې پلاستیکی یا پلاسکو لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه نو که په پلاستیکی لوښو مو دغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو سی دا هم یو څو شیبه همداسي پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسي په حساب د لوخې موخو د وچولو لپاره بیا لمرته کیدو شیبه وروسته هم رنگ خسته سوی وي او هم به هغه لوخي په خپل اصلي شکل باندې پاتې سوی وي
خو کوړی چې ژره پاکړې نو د لوخو په غوځینو چې داغ پرې لګیدلې وي د لیمو په وچوي او په یو پاک رخت اضافه کړی درنو ورتونکو د افغانستان زینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابل کسبونه زده کړي په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي خو کله چې هیواد ته ستنه شوی وي دلته ل خپل زده شوی کسبونه نه کار نشي اخیستلی ځکه خو د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران دي یو شمیر نور بیا وایي چې نه په بهر کې زده کړي او نه هم دلته په وطن کې ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غوړي خو دوی نه لري
خو د کور بس مشکلات ده که اوس ته جیب دې ډاکې یو کسب ای زکوی پاکستان کې نه کولم ته کال پیسې نه لرو خو پیسې نه یې سره کوم کسب زده کسه
ډیر خلشته مثلا ډیر استعدادونه شته ډیر ښه کارونه کوي کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې خو کله چې بازار ته راو بسید هغه ارزښت به کم دی نو دې وجه نه دی به خې مایسکیږي
چی میات کړی و واسی پوری خبره ده ماشین پوری خبره ده کداغه پوری کپ دغدی ری کی کنه چی یادول شیریګنه خلخو یو چیر کینی ماشین وصلری ماشین واخلی کینی ترق ترق ماشین یت هر شی وای دشتو کی گنغان ده وړو کی چوړو نه لری نغان پچی اچه
خو زینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینوې څ کار نه کیږي غلطه ثبت کړي لیلو ماته چې د ټول کور نفقه ور په غړه ده وای په تش لاسی کار پیل کړ اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده، نه مونږ باید درلوده، دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو. خو ډېر ناکامه ژوند و چې دا بدبخته ژوند تیر کړی، په تاریخ کې به چا نه یې تیر کړی چې کیسې درته وکړم. بیخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه، اوله مې دا خیاطي کم زده کړه، بیا مې دا مردوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مردوزي او دا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په پوښونو او دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته وروړه، بیا به مې ټکې ومرې او دا بدبلایي واخیسته، بیا به کور ته رالم. د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه، بیا چې به دا رختونه دغه سول خلاص او بیا به ورلم، د سره به مې نور ټکې راوړې. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مې جوړ کړه، په سبا به مې ورور. دغه زموږ گزاره وه، وختې مې هېڅ شی هم نه درلودې.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردو چې دغه زده مې کړه. اول چې کار مې شروع کړ، لږ پیسې ورکولې، د څه شاګرد غوندې وم، بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم، د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زم کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی، د خپل کسب د ګټې په اکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري، له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو، خپل کور هم ځان ته جوړ کړ. اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو، خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي، خو بار ځي ته، خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم، یا د خپل مور و پلار دپاره څه وکړم، یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم. داسې نه چې ته لاړ شي او همالته په ګډو وډو سر شي، معتادي شي، هغه شي، او بیرته خپل مور و پلار دې ډېر نه وځي، او کاروبار دې ډېر نه وځي، او خپل وطن دې بیخي ډېره وځي. خپل مور و پلار هم نه یېرېدل، او همدا خپل کسب و کار هم کوو، بلډنګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي موږ یې پیشرو کوړی شو.
دې ځنه لاړو، بیا هغې سره ګچکاري ته هلته نور وګوله. موږ خپل د ګچکاري کې نور دا قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور، ما پکې دوه کاله تقریبا تیر کړل. دوه کاله کې ما ګچکاري زده کړه، او دا ساده ګلونه مې زده کړل، زیات عرصه مې تیره نه کړل. دې خاطر موږ دلته غواړو چې دا نوی ساختمانو کې موږ کار وکړو، او موږ خپل دا پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه دغه کوو، دلته غواړو چې کار وکړو، خپل لا کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزي زده کړي. هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه وه چې هلته څلور پایې ماشین وو، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم، او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وو چې هغه ډېر ما سره مرسته کول. بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټکاو دا شیان ما ته ډېر ژر دا خلک زده کړو. دوه سیستم وو، یو سیستم تریکو ورته وایي، یو سیستم باراتو ورته وایي. د باراتو سیستم چې دا په افغانستان کې وو، د پخوانه مو مونږ غاړه ګلدوزي کول، دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزي کول، یا په قندهار کې. مګر دا تریکو سیستم هلته ما زده کړو. داسې یو سیستم ده چې فرض مثال یو جمپر ده، خصوصا د ماشومانو، داسې یو هغه قیچي کېږي د خارج نه چې راځي، فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتوني ګک ده ماشومانو دپاره، دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالي د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه راوغواړو.
جنان د هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري، داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ غوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
Yeah.
کی دا دروازه دې خلاصه کته کی
وته دې نه دې ونی وې تر نه ما وی سلام علیکم ته چاګ دې
سلام سر اخري دا ټایپ دې چې تاسو نه ولای دا خدای دې پاره څه وټل نه کڅنګ
وی خوري ور خو لوغ بل وکړه دې چل جوړ کړې څه پیښه ده
ځان می جوړ کړې خوري دې تاسو لاله سلی ونیسو البته می خاون نه روغه دې کور می لمل منو ډک دې پښتنه ترغل دې تا دې ټایپ لاله سم خبره نه اورو
و عمل جنگ خود خود ټایپ دې اوسه تلویزیون دې چوای نورو نو څوک به دې کوټ کې خود دې خېژو
ولی کانه خو نه یاسا خود غو نه ونیسي چې اوري نو ولی گاونډیان پازا به وي
او گاونډیان چې پازا به ځ خپل کړکې دې وتر دروازه دې وتر روز ما پات
چې دروازه مو ته رستا سي ټایپ دونه جګ داسې دې دروازو نه مها ګرځي
ای بسکه بسکه خوري یو سات ټایپ اورا غبي دا راغله خبره را تکي
په خدای چې دا رغلم دا ټایپ خدای لنځ کې درته وې لامه یا ای چټکه یا ای درځم ماته و مې
جګ دې خدای دې لرڅ مې چټم کې مخکم نو ودول جګ
و ته کالو سره مې په سترګو کې رانی نیوزه خدای اوس چټکه دا سمې اعصاب خراب دي چې اوس به مې دا کور په دې بل مخ درته کړې زه در نه لاړم چې بیا دې ټایپ جګ نه کې
ولا رښتیا خو وای و هم چې ناروغه سم د بلبل ژغ را باد را باندې لګیش پرشتي هم در ټیپ ما څومره لوړ نیولی و صبر صبر چې دا ژغ یې لږ څه ټیټ کړم او بیچارهګه ناجوړم و دا څومره لوړ مې نیولی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاری رئیس سره مرکه لرو
د کی صبرانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مودي چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لارڅنه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوړو په خواندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چ بدلون ضروری وو او ضروری دی ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو او هغه په دې ډول چې لدی وروسته د خپل اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت خودلو صلاحیت نشي پیدا کولای سي نشي کولای
نو ځکه چې سپرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او پاره پوره معلومات لري
هو لري خو غلط معلومات ځکه چې په کیسه برانه پسې غلط تبلیغات شوی دي مونږ وړو خپل فعالیتونه ته د مثبت توجیهات پیدا کول سره د خلکو وهم او ویره چې زمون په اړوندې لري لمنځه یوسو او دا ثابت کو چې مونږ کیسه برانه هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو
مثلا د کیسه برانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي
ا دې توجیهات ورته لرو مثلا یبه داچی کی صبران جی بونوی او دیو جی وحول العمل یو سړی دیو محدود مودی لپاره ایرانی او خاروی خود دولتی او حکومتی غلا د ټول ملت حق خوري او غصبوي خو بیا هم د ټولنې تر ټولو با عزت او قدرمن خلک هم دي چې په هر غونډه او یا مراسم کې خلک تر ټولو برکینی کینی کنه کینی
بخیام داسره
او به حدا احترام او درناوی کی نو کده بل حق وړل جرم گناه او بدکار وی غل چارواکی باید تر ټولو زیات ورټل سی او کدا سنوی نو کی صبرانم د افتخار ور او قدر من کساند
نو غړی په دې ډول خپل منفی رول ته مثبت رنگ ورکړي
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه را منسکو او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندي د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کوي، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمون خلک دي، زمونږ هټ او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بیګانه ونه ګڼي او هیڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کې سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غوړې به وخت مرنشي، نو لدرې شان ځان ساته.
ل ډاکټر، روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو لاورېدو
چې پیسې تر سره وي، لدرې کسان مې ویریګه.
ل پولیس، چارانوال او قاضي نه.
د چارواکو لدرې شان بد راځي.
ل کار، برطرفي او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسې درشول.
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شان زولنې پرتې دي.
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیک او خاري مازفین درې شان ډیر خوري.
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپېړې.
د درې شان زای درې شان ونیو.
د خرزای موټر، د خاين زای چارواکي او د پیتاوي زای فیسبوک.
ارکتا درې لارې ورغلي دي.
د چاپړوسي، خپلوي او زور. د بنو کور هیڅ کلام به جنګ نه وی، او خاون هم لکه غل ټول عمر په غلا تیروي. ام دغه سی و کور ته مو بیايو.
وی دا شامپو خو می بیا کوم شوی ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمونو سر پی منځلای. خدای خودی په دای و زوی بورکه، دا د ما د زمونو شریکان.
دا چا ته وای؟ خدای دې په غدوا و بورکه. زوس خدای دوم نه خواله کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سر ومینځم.
نو په چی شي مینځه؟ د پلار دی شامپو د کارونه دی چیرته دی؟
پلار ته مې خوله ما چوا چې جب بدل به خره وبسم. ولې د چرګانو اگي کم دی؟
وای ها ها، دا د چرګانو اگي چې مې ورکیږي نو ته سر پی مینځه.
ولې په دې کلی کې وازی د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مردار کی.
په جب دی دانه را وخیشه، اوس می چرګم نه در نه خلاصیږي. هغې خوارې څه درته ویلي؟
نوره دې خوله خلاصه نه کړې، که نه بیا به درته وښیم چې زه څوک یم. تا لا زه نه یم پېژندلې.
ښه مې پېژندلې غلې و غلې. د تا له لاسه چېرته شامپو نه سم ایښودلی. د هر څه غلا مې لیدلې وه، خو د شامپو مې نه وه لیدلې. اوس دې هګیو تم پیل کړی. خدای راته وشرمولې، په خپله خوله دې اقرار راته وکړه.
ښه ده چې په دې کلي کې نورې چرګې شته، که نو اوس به مې دا څنګه سپینوله.
او کلي چرګې تا ته ساتلي؟
څه خوشې خو یې نه راکوې، په پیسو یې اخلم.
ښه ښه، دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لورې هګۍ پرې اخلې.
اوس د دغې شیشکې سره څه وکړم؟
شیشکه به دې مور وي. ښه چل دې زده کړی چې ملامته شي ژاړې. ته ودرې چې یو ځل راشي.
وا خدای دې ورمیږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم.
او خدای دې په نس نه مړوي، خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې. په ژړا نه خلاصېږي او مکارې. همدا اوس مې شامپو غواړم. چې شامپو رانه کړې په سر دې یو تر ویښته نه پرېږدم. داسې ښه ده ژاړې راته
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی، چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي. دا څه غلمه غلمه اچولی دی؟ او لږ خو دې دغه ګاونډیانو نه وشرمېږئ.
غلا دې راوړې ده، بلا ورسره ککړی یم.
ته ګوره، هغه بیا یې غلا راباندې اړولې ده.
د څه شي غلا ده؟ بیا څه شی ورک شوي دي؟
ښه پوهېږې، بیا یې شامپو پټه کړې ده.
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي. ورکه دې شي دغه شامپو.
څنګه دې زړه پې ورانېږي؟
نو څنګه وکړم؟ دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه. درې کاره ته خو مو سرونه پې مات کړل.
دا ځلې د تا سر ماتېږي. تر څو چې ستا سر مات نه شي، دا د شامپو غل نه پیدا کېږي.
د ما سر؟ نو بس سره وهئ، زه مې خپل سر نه ماتوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ژوند مینه غواړي، ژوند د لوی خدای د ستر قدرت زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار شکنا